در شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. اخوا د سختو بارانو او طوفان له امله په لغمان کې هم اوه تنه ټپیان شوي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزي رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزي په وینا د اوه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په 4.5 کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د دې ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلی. د طالبانو له لوري په عام محضر کې سزاوي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي، خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دې ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي. د چې د یکشمې په مازدیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تېره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالف ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسولیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي. اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لست کې اچولې. د اسرائیل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله دا اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښاوه. د بیان په اساس د اسرائیلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرائیل له خوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هیوادونو د ائتلاف پرانیستون کې غونډه کې حسن نصرالله د دب خبره یو بې رحمه ترهګر وباله چې ډېرو امریکایانو اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخه ونیوله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د ورښتونو او توندو بادونو له امله رامنځته شو پیښو کې پرون لږ تر لږه 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ایران سره د افغانستان د سوداګری د ماهیرود بندر لاري اته برابر زیاته شوې، خو له پاکستان سره بیا نیمایي راکم شوې. له پاکستان سره د سوداګری د کمیدو علتونه څه دي؟ د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزی په اړه وایي
کله زموږ د زراعتي محصولاتو وختي لارې بندې شي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ټیټ کړي دي. زموږ په میوو باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده.
په ګوشته کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د وقفهیي جګړو په اړه هم رپورټ درته خبرو چې د سیمې خلک یې اغېزمن کړي.
جنگ ډیر کوي، شدید جنگ و خلک ټول بې ځای شو. د کورونه یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانې بېزې دا ټولې لګېدلې دي، مړې شوي دي.
اسرائیلو له نن سهار وختي په لبنان کې محدود ځمکني عملیات هم پیل کړي، سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې مخالفت کړی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوز کونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلورو تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلورو تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او طوفان له امله و تنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبیدالله الکوزی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي دي. د انجینر الکوزی په وینا د اووه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. طوفان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په افغانستان کې سګني ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې پنځو لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 80% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابر ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي دغه ولایت د پولی له لارې افغانستان ته ترانزیت 8 برابر زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات وو د ماهیرود له پولې څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وایي شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 80% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږه تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلات او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ د زراعتي محصولاتو وحشي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په میوه باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي چې دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و سند پټان چې دغه شانتې انګور اډه 8 میاشتې کېږي بند لګم همدارنګه تورخم د چکم 2 میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 6.1 میلیون ډالر څخه زیات دی. د ماهیرود بندر له لارې افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 6 میاشتنۍ مودې پرتله 6 برابره ډیر وباله. خانجان علی کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران څه هنرکونه راوستلي دي او زموږ ټول ترانزیت د ایران څخه او همدارنګه مواردات زیات شوي دي د ایران نه.
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالر واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالر ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
له ننګرهار ولایت سیمه ایزې سرچینې وایي په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفهیي ډول جګړه روانه وه. دا جګړې د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفهیي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستاني ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلاله په سیمه کې لغره څخه خویدلې و نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته څیرمه یو آئینی شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیزې شو د کورونا یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زی دا ټول لګیدلې دیمړي شوې دي. خلک ډیر زیات به کور شوې. بیګا ټول شپه جنگ خو فعلی د خیره په قرار دی. اوس جنگ نشته خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی، مړ دی.
خو د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتي سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. موسم ځای ځای ډزې دي. داسې ویل کېږي دلته طالبانو پوستې ژوبلې چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې. نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه. خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم په نیمروز ولایت کې د ورېښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د 2 ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې 2 ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکوالي سره هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې له ایرانه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی په نوم کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یوې تنظیمونکې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین هدف له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوی ده. په ایران کې شمیر پخوانی پوځیان بیا ادعا کوي چې ځینې ملګري یې چې له ایران څخه ستانه شوي طالبانو نیولي او د ځورونې سربیره آن ځینې وژل شوي هم دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې له ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دغه کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین یوه تنظیمونکي او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
نه. افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی. نو موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځني ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډېری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوې کمپاین د هرکلي تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو له لوري نیول او د ځورونې سربیره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاید چندین
لبد مرغه موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران ټلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایرانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یوه دم نه بلکې له ګډوډۍ پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بېرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هېواده وباسي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت.
د اسرائیل پوځ د لبنان له پولیس سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبه له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې اچولې. د اسرائیل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلیو کې وو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښو. د بیان په اساس د اسرائیل د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونه او همدارنګه توپخانې ملاتړ کوو. اسرائیلی ځواکونو داسې وخت په لبنان کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د اسرائیل د تر ټولو لوی متحد امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو سره موافقه نه ده ښولې، ځکه وارد مخه په منځني ختیځ کې حالات له کنټروله پوتلو دي. د اسرایلو د پوځي چارواکو د څرګندونو په استناد په دې اړه باندې ریپورت له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل د دفاع وزیر یوواف ګالان د اسرائیل په شمال کې د یو سلو اته اتیایمې زغروالي لیوا او د ګولانی د پلی لیوا ځواکونو ته په خطاب کې وویل د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژنه یو ډیر مهم ګام دی، خو دا هر څه نه دي. دوی به له خپلو ټولو وړتیاو څخه چې لرې کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال شیخ دایب قاسم د دوشنبه په ورځ وویل چې دا ډله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل مځکني برید ته چمتو ده. دا ډله د امریکا له لوري ترهګر ګڼل کیږي او اروپایي اتحادیې د حزب الله پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو لندن میشته څارونکي ډله وایي د لبنان پولې ته نږدې د سوریې په یوه سیمه کې د اسرائیل په برید کې د ایران او د هغه د متحدانو و ملیشه ټپیان شوي دي. د دې خپلواکي څارونکي ادارې په وینا د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه د اسرائیل جنگي الوتکو د لبنان په سرحد کې د جدیده یابوس سرحدي کلی ته نږدې یو ودانۍ بمباري کړه چې په پایله کې د دوو سوري ملکي وګړو په ګډون و ایران پلوه ملیشه ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي په وروستیو ورځو کې د اسرائیل د بریدونو له ویرې له لبنان څخه شاوخوا 30,000 کسان سوریې ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو د عواقبو په اړه په سیمه او لویدیځ کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې ایران ته اړتیا نشته چې لبنان ته خپل ځواکونه او رضاکاران واستوي. ناصر کنعانی وویل ایران په دې باور دی چې د لبنان په ګډون د سیمې هیوادونه او ملتونه له تیریو سره د مقابلې لپاره لازمه وړتیا او قدرت لري او ایران ته اړتیا نشته چې کومکي ځواک یا رضاکاران هلته واستوي. د د وال سټریټ ژورنال خبریال د پښتنې په ځواب کې وویل هیڅ اور څخه د دا ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو باور دی چې حزب الله دا ډول مرستې ته اړتیا نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست ویم. ورزون نورستان ته د نورستان مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو د راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوي. دغه وسایل د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په مالی مرسته چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د اف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرسته یې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو، پروسس لوخي او نور وسایل وویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو 2,500 امریکایي ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به دې دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوچنیو د حیواناتو د پوستکو نه به یې استفاده کوله، هغه ډیر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوذ پکې ډیر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کېدل. خو د دې په سیما سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو غذایات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو، قرطو، پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیره محصولات به ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دغه نوي وسایلو سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بیوی د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوختي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نور هم تقویه شي، نور هم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلک ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې 200 فامیل لري هغه 10 کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې 500 فامیل لري هغه 40 کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې 800 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترې د مستو، پنیر، قروتو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کېږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیزو وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
وار بشو هلمند ته. د هلمند اوسیدونکي د دغه ولایت د سوداګرو لخوا د بې کیفیته تیلو له واردولو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي د خراب او ټیټ کیفیت تیلو له امله موټر ډیر ځله تر ورکشاپونو رسیدلی. دوی وایي حکومت باید د خراب او بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې د تیل خراب.
سید رحمان د هلمند ولایت اوسیدونکي دي او دغلته پر لوی لار باندې موټر چلوي. نموړي د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې په څو ځلې موټر د خراب او بې کیفیت تیلو لامل خراب شوی دی.
تیلو پاک لکه وایو د ډیرو فمپو کم تیل چې موږ مثلا وسایل ته راچو استفاده ورڅخه کوو تر ډیره بې کیفیت دی. څو پلا دا موټر ما مستری ته بیولې دی جوړ کړی مې دی. یوازینی غیلت چې مستریان مشتوایي همدغه تیل شي چې د تیل خراب دی له دغه وجې دغه وسایل خرابېږي.
د دغه ولایت یو بل موټر چلوونکی عبدالظاهر وایي اکثره وخت ورته داسې مهال موټر خراب شي چې ناروغان ورسره وي.
نو د دولت څخه مو غوښتنه ده چې دغه تیل باید وګوري او وخت پر وخت تعقیب شي تر څو زموږ وسایل موږ ته دغه یوز داسې ډېر وخت راځي یو چا سره مریضان یا په یو شادۍ کې ګډون کوي موټر ورته ګول سی ودرېږ.
د هلمند یو ځوان شاه جهان وایي په دغه ولایت کې د خلکو اقتصاد ضعیف دی او خلکو په ډېر تکلیف سره یو موټر او یا هم موټر سایکل پیرلې وي خو د خرابو تیلو له امله انجن خراب سي.
خلک داسې هم نه دي چې هر څوک په یو ډېر تکلیف سره په ډېر خواري سره به موټر ځان ته وسایل اخستي. یو ماسل دی، یو شاګرد دی، یو موټر سایکل لري، یو کور دی، په ټول کور باندې یو موټر سایکل لري. مګر د خراب تیلو د کیفیت له امله زموږ اکثرو وسایل داسې دي چې اوس تاسو اوس مستران باندې پوښتنه وکړئ د اکثرو کومونه خراب شوي دي. د ټول ماشین سیستم یې خراب کړی دی. ان تر دې چې لا یو بل غمیزه، یو بل نازوانی او ناجایزه، یو بل غداری چې د تیلو سره کیږي هغه دا چې دوی به سرشناک ماده په ګډي دا تر ټولو خطرناک.
لدی سره دغه ولایت یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو باندې هم کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې هلمند ولایت ته د خراب تیلو پر وارداتو بندیز ولګوي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هلمند ولایت د ګازو او نیپتو مدیر معاون عبدالحمید شرافت بیا یاد مسؤلیت پر نورم او سټنډر اداري ورغورځوي.
د تیلو د خرابۍ په خاطر باندې ډېر وخت مخکې موږ یو خپل اتحادیه درلوده. نو د اتحادیه له لارې موږ دا تیل کتل. نو بیا که به یو خرابي وله خو هغه پمپ په موږ بند کړو. که به خرابي نه وه هغو پمپو ته مو اجازه ورکوله. نو داسې یو دوې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا لا زیات تقریبا به کېږي چې د نمبر سټنډر اداره راغلې ده په ګریش کې. نو اصولي دا مسؤلیت یې وغو ده. نو هغه چې دا کوم تنکران راځي ټول هلته تر نرمو سټنډر باسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د نرمو او سټنډر ادارې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید هغه کسانو سره قانوني چلند وسي څوک چې خراب او بې کیفیت تیل پلوري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 18.
ازادي راډیو 24 ساعته تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیری د غزمر راز ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسي که په کندهار کې پرستید که په زابل کې نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکیلارو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسانو لوښو سامانونه ګډ خطید بلاس وبشي له هیواده وځي یو خو روزګار نه سه په روزګار سره په سرپناه